द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
زت منو اوریدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري نن د پنځم بی ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده واښه وی دی په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس بجې دي ستاسو قربانیو ز منزه شهید
او ز محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان ګډ پارلماني غونډه کې نن مخالفه ډلو په حکومتي تګلارو سخت نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سېنیټر چودري اعتزاز احسن ویلي تر څو غیر ریاستي قوتونه په آزاد مټګرځي پاکستان به په نړۍ کې یوازې کیږي.
اور جب تک نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں جلوس اور جلسے نکالتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، یہ تو آپ کے اوپر الزام آئے گا.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستری محکمې یو ځل بیا د سرشمیرنې نه کولو په سر په حکومت نیوکې کړې دي. پاکستان کې تیر ځل سرشمیرنه 18 کاله وړاندې شوې وه.
زمونږ ډېرې مسلې پیدا کېږي ځکه چې زمونږ په نېشنل اسمبلی کې مؤثره اواز نشته، ځکه چې بروټ میجارټي د پنجاب د فاټا چې کوم دی سینسس ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې فاټا ته هغه کم از کم حقوق خو پرېږدي چې هغه مراعات هم ورته نه میراوي.
او په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو لپاره نړیوال کانفرنس کې یو شمېر هوادونو او ادارو د راتلونکو څلورو کالو پورې د 15.2 بلیونه ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده.
افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کېږي، نو دا د افغانستان سره مشروطې مرستې دي. په دې معنی چې موږ باید کومې ژمنې چې نړیوالې ټولنې سره مو درلودې، ژمنو د عمل جامه واغوندو.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان یو شمیر اپوزیشن پارلماني غړو ویلي په هیواد کې غیر ریاستي طاقتونو ته د تندربه کارونو ازادۍ ورکبلو لوجي پاکستان په نړۍ کې ځان جدا کړی دی. د ګډ پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت پیپلز پارټۍ مرکزی مشر اعتزاز احسن ویلي حکومت د ترهګرۍ خلاف جوړې کړې شوې تګلارې لاندې په غیر ریاستي عناصرو بندیزونو لګولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې دي. د هندوستان سره د کشمیر لانجې او په نړیواله کچه ځان لکېدو په سر رابلل شوې د پارلمان غونډې ته اعتزاز احسن ویلي دغه غیر ریاستي خلک په اسلام آباد، لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې په ازاره توګه احتجاجونه، جلسې او تقریرونه کوي. دا په داسې حال چې د هند کنټرول لاندې کشمیر په اولی سیکټر کې د هند پوځي مرکز باندې د ترهګر حملې وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې دي د سرشمیرنې پروسه زر تر زره پیل کړي. سترې محکمې ویلي سرشمیرنې د هیواد پرمختګ لپاره ډیر مهم رول لوبوي او د دې عمل سره به په پرمختیایي او صحي څانګو کې هم مثبت اغیز پریوزي. ستری محکمې زیاته کړې ده چې هر دریو میاشتو کې د مشترک مفاداتو کونسل غونډه ترسره کیږي او پکې 20% شتمنۍ او وسایل د نفوذ په بنسټ ویشل کیږي او له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې سرشمیرنې نه دي ترسره شوي. هغوی ویلي دي حکومت که په هیواد کې غربت ختمول غواړي نو په کار دی چې پلان جوړ کړي او د دغه پلان عملي کولو لپاره سرشمیرنې اړین دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای افغانستان کې ثبات د سیمې د استحکام لپاره ضروری دی. اسلام آباد کې د نیټو د پوځي چارو د کمیټې چیرمن سره د خبرو په وخت د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د پاکستان سیویلین او پوځي مشران د افغانستان د مشرانو سره په تماس کې دي او دا چې د افغانستان د سولې او په جوړجاړي کې پوره مرسته کوي. او د افغانستان خوست ولایت د ګربز پولیسوالۍ کې نامعلومه وسلهوالو د پاکستان قبایلي سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکي یو کډوال قبایلي مشر ملک عمر خان وزیر وژلې دي. په خوست ایالت کې د وزیرستان قبایلي سیمې کډوال وای د نوموړي هیڅ چا سره شخصي دښمنۍ نه و او په خپل کور کې نامعلومه وسلهوالو په ډزو وژلې دي. ریپورت په د افغانستان ندري و ریډیو خبريال حقمن روان راکوي.
د ګلانو کیمپ یو تن کډوال اسکه خان حیدرخیل له ډیوې سره په خبرو کې وایي قومي مشر ملک عمر خان وزیر شخصي دښمنی نه درلوده او تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. حیدرخیل زیاته کړه ملک عمر خان وزیری د کډوالو په کیمپ کې خاورو ته نسپرل کیږي او نن به په پلارنۍ هدیره کې د فن کولو مراسم ترسره شي. په ورته وخت کې د خوست ولی ویان مبارزه دران لاډیوي سره په خبرو کې د وزیرستاني کډوالو د مشر وژلو په اړه داسې وویل. مبارز زدران زیاته کړه د وزیرستانی کډوالو پنغالی کې امنیتی حفظی جوړی کړي او د هغوی د امنیت خوندیتوب ته به ځانګړي پاملرنه کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر د بروسلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو د ژمنې له ترلاسه کولو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینې بروسلز کې له اویاو څخه د زیاتو هیوادونو مشرانو او شلو نړیوالو ادارو تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان د پرمختیایي لومړیتوبونو په برخه کې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. له ارګ څخه په یوې خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د بروکسل کانفرنس پای کې د اروپایي ټولنې مرستیالې او د بهرنۍ سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی سره په ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ او د بروکسلز د غونډې نتایج یې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وباله. بلې خوا د پښتونخوا پېښور ښار کې نن نامعلومه وسلوالو ډاکټر اسمت په نوم یو تن په ډزو وشتلی دی. نوموړی سخت ژوبل دی او په روغتون کې د درملنې لاندې دی. د پېښې وروسته د ښار ډاکټرانو په صوبایي حکومت سختې نیوکې کړي دي او احتجاج کوونکو ډاکټرانو ویلي صوبایي حکومت ډاکټرانو ته امنیت ورکولو کې ناکامه شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په دغه راپور کې.
د حیاتآباد پولیس وایي پروفیسر ډاکټر عصمت الله هغه مهال نامعلومه موټر سایکل چلوونکو په هدف کو کله چې نوموړی سلورم فیس کې د خپل کوره راووتو او حیاتآباد میډیکل کمپلیکس ته خپلې وظیفې روانو، خو ډاکټر عصمت حوصله اونه بایلله او کمپلیکس ته خپل یوازې ډرایونګ وکړو او ځان یې ورسولو. د دغه روغتون ویاند میرمن توحید ذوالفقار ډیوه راډیو ته وایي ډاکټر عصمت 15 ګولۍ لګېدلې دی او درملنه روانه ده.
ابھی ان کی کنڈیشن پہلے سے کافی بہتر ہے لیکن 48 آورز کے لیے ان کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے.
وائی اسے حالت خد خود خصوصی کتن سانگی یا آئی سی یو تا دا تو سلویخت ساعت لپارا انتقال کلے شوے دے او عملیات سر ترسی دلی دی. بلخوا دا ڈاکٹرانو دے اتحادیے مشران روختون تراغون شول او دا ایمرجنسی وارڈ نا علاوہ دا اسپتال ٹولو سانگو کی کاربندی زیلان کو او دا پراوینشل ڈاکٹرز ایسوسیشن یا پی ڈی اے صدر ڈاکٹر قاضی امجد وائی حکومت دو ورځو کې دننه حمله کوون کې اوننی ول نو دای بټوله صوبه کې کاربندی اعلان کی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
روس د امریکای سره د توانای او نیوکلیایي تحقیق په سر د مرستو درې کلیز تړون زندولې دي. د امریکای او اعلی چارواکي د روس په دغه کام باندې فکرمندي سرګند کړی ده.
د سوریه په شمال لویدیځ کې د ترکیې پولې ته څیرمه شوې بمی چاودنې پړه د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. راپورونه ښایي په پیښه کې شاوخوا 40 تنه وژل شوي دي چې زیاتره یې د مخالف ګوند ترکی یاغیان شامل وو. د بارودي توکو څخه ډک موټر د یاغیانو په یو کاروان برید کړی کوم چې د سرحد سره نږدې یو کلي ته ننوتو. د داعش ډلې د انټرنیټ له لارې په یو بیانیه کې د پیښې ذمهواري اخیستې او ویلي په وژل شوو کې یو قاضي یا جج هم شامل دی.
د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګټرس په غیر رسمي توګه د ملګرو ملتونو راتلونکي سیکرټري جنرال منتخب شوی دی. د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د رای وروستو د پرتګال وتلي سیاستدان او سفارتکار ته په 15 کې 14 ووټونه ملاو شوي دي. نوموړی به د راتلونکي کال جنوري په اولنۍ نیټه د اوسني سیکرټري جنرال بان کی مون څوکۍ ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه تاسو اوري. زو پاکستان ته هلته په پارلمان کې یو شمیر اپوزیشن غړو ویلي چې په ملک کې غیر ریاستی طاقتونو ته د تندرو کارونو ازادۍ ورکولو لوجې پاکستان په نړۍ کې ځان جدا کړی دی. دا خبره د ګډ پارلمان شریکی غونډې ته د وینا په وخت د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر اعتزاز احسن کړی ده. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
سینیٹ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز احسان نن پخپل وینا کې د پاکستان په خارجه تګلارا سخت نیوکه وکړي او وی
حکومت نان سٹیټ ایکٹر پر پابندی لگانے کی جو نیشنل ایکشن پلان میں شک ہے اس میں مکمل طور
پاکستان نن زکا په نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. ولی چې ریاست غیر ریاستی عناصر ته په هیواد کې کلاو ازادي ورکړي ده. د اوې چې حکومت د ترهګرۍ مخنیوي د پاره کامی تګلارا یا نیپ د لاندې په غیر ریاستی عناصرو بندیانی لگولو کی پا مکمل توگا ناکام اخکاری. اعتزاز زیاد تکڑا چی دا خلق پا کلاو مٹ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد او کراچی کی لاریونون اوباسی او ورطوی ناگانی کبی. دو اوی چی زب پا یو حیوات کی هم ناکراری نگوارم ولی چی دا دی غیر ریاستی اناسر و لواجی دا دی طور با هم پا منگ لگی. دو دا ہن ولکی لاند کشمیر اوڑی دا برید پا حوالے سرا د کابینه د کمزوري تردید چې پاکستان غنی چې پدې کې ککړ نه دی باندې هم سختی نیوکه وکړي. اعتزاز زیات کړه چې پنیب باندې مکمل عمل درآمد نکېږي او بیا دا رقم په خمخې تراشي نو د دې تور به په پاکستان راځي او مونږ به یوازې پاتې کیږو او بیا به بنگلاديش افغانستان مونږ سره خبرې نه کوي او نیپال او بوتان به هم د هند ملاتړ کوي. د پیپلز پارټۍ سینیټر په نړیواله کچه د پاکستان په سفارتي کچه یوازې کې دوه سیموار وزیر اعظم نواز شریف وګڼلو
کرنا ضروری ہے اور اس میں سار کے سب سے پہلے سار یہ بات کہنا مشکل نہیں کہ یہ وزیر اعظم کی ذاتی ناکامی ہے.
چراتلون کی میاش کی اسلام آباد کی دسار غونڈا زنڈول او دا پاکستان نواز پاتے کے دل دا نواز شریف ذاتی ناکامی دا. دا او ایچ دا ہن استقباراتی ادارے را ایجنٹ گلبشن یادیو ذکر وزیر اعظم پخپل وینا کی ملگر و ملتنو کی انکڑے شو حکدارنگا زمون یو ایجنٹ پا ہن کی نیول شو نو ہندی وزیر اعظم با دا کس نیخ پنیغا ملگر و ملتنو تا اڑان نکڑے ہو. اعتزاز زیاد تکڑا چی دا کشمیر پا مسئلہ مونگا ٹول یویو خو موجودہ حکومت پا کامی منصوبو کی دا یوی صوبے دا گٹو دا پارا حسی کوی کم چی دا کامی گٹو پر زد یو گام دے. دا اعتزاز سن دا نیوکو پا زواب کی دا مسلم لیگ نون سینیٹر مشاہد اللہ اوی
کلبوشن یادیف کے دوزیر یونائیٹڈ نیشن میں موجود ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ.
چې د گلبشن یادیو پر ضد ثبوتونه د ملګرو ملتونو بشمول په هر یو فورم پر کړی شوی دی. د اوی وزیر اعظم د کشمیر مسله ژوندۍ کړی ده او دای پالمی کچا اوچ تکړی ده. په دې موقع د پیپلز پارټۍ غړو لخوا د وزیر اعظم پر ضد چغې سوري هم وهل شوې. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاتے نہ خجوڑی گی
او پا قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغو پختونو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوا پروگرام اوریدل مهیروی
جو دا قدر منو اوریدونکو یو بل راپور ولوري تاسو په امره ګرځو چې هم د پاکستان هم دغه کوم چې غونډه شوې ده دغه په حق لده چې ګډي پارلماني غونډه کې نن مخالف ډلو په حکومتي تګلارو باندې سختي نیوکه کړې دي او د پیپلز ګوند سینیټر چودري اعتزاز احسن هم ویلي دي چې تر څو غیر ریاستي خوتونه په آزاد مټ ګرځي پاکستان به په نړۍ کې یوازې پاتې شي. په دې حق له احسان محمد خان یو پورا لیگل دی ستاسو سره شریکو
د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وای کوشش ناکام کی پاکستان دفاع پاکستان وسلوال فوجوں
ڈان ورسپانی د داوی تر مخه د دغه غونډي مشري وزیر اعظم نواز شریف کولا چې پکې د صوبایي حکومتي مشرانو ترڅنګ د فوز لخوا د آی ایس آی مشر لیفټیننت جنرال رضوان اختر موجود وو. ڈان ورسپانی لیکي د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري د دغه غونډې په محل د روان سفارتي هڅو او نتیجو لنډیز هم وړاندې کړو او وی ویل امریکا سره اړیکې نور هم په ښکته روانې دي ځکه چې امریکا د حقاني شبکې پر ضد د کاروای کولو غوښتنه کوي. ډان اخبار زیاتوي د هند په اړه اعزاز چودري وویل هغوی غوښتنه کوي د جیش محمد پر ضد کاروایی او پټان کوټ برید پلټنې دي ترسره شي. د خارجه چارو سکتر په دغه لنډیز کې د چین په اړه وویل چې چین پاکستان سره د کومک روان ساتلو پخلی کړي خو پاکستان ته د خپل ترجیحات بدلولو اشاره هم کړي. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي دغه قسمه بحث چې غیر معمولی ګڼل شي خو د بحث په نتیجه کې کوم قسمه ګامونه اخیستې کېدې شي دغه لا نه د معلومه.
نو تاسو د ډیپلوماټیک په تدبیر هم کوشش وکړي ډېر خان ریزي وایي او بل څه وایي چې خلک یو ځل دې مولانا ظاهر راو دې ته خلک نوم وایي او حقایق نتورک نوم وایي چې ټول فارم دې مستقل ارګومنت خبر شي نو په پاکستان دې بار کې څه کول غواړي دې خلک خلاف به اکشن ایي خو آیا دې به څه دې ځای ځوندي کو نه آیا پاکستان به اکشن واخلي کو نه آیا فوج به سیویلین دا کنسرن آنور کیه کو نه دا ډیلی سوالو دي ځکه چې پاکستان کې بهرحال دا پالیسی نارملی موږ هم چې فوج ډیر زیات ریمیت نه ورکوي دي پولیټیکل خلکو ته او سیویلین ډاکټرز کی خبر ته.
د ډان ورسپانی د دا داوی تر مخه چې په دغه غونډه کې دا پریکړه هم شوي چې هغه تر هغه ډلې کوم چې غیر قانونا ګرځولې شوي د هغوی پر ضد به صوبایي حکومتونه کاروایی ترسره کوي او د فوزی ادارو لخوا به کوم قسمه مداخلت نه ترسره کیږي. د ډان ورسپانی دغه خبر چې د کوم حکومتي ادارې لخوا پخلی نه ده شوی او د خپلو ذریعو د لارې دغه خبر خور کړي. څېړنکاران وایي تر دې دمه چې دغه خبر یوازې د اخبار دعوه ده خو که دا ډول کوم د حکومتي او فوزي مشرانو ترمنځ بحث شوی هم وي نو دا په اوسني صورتحال کې یو غیر معمولی پرمختګ ګڼلی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
په همدې اړه باندې یو بل څېړنه لرو چې زموږ همکار بیروز خان صاحب سره مو په تیرې خبرونه کې خبرې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو.
که وکتل شي کله چې د پېښور د پبلک سکول د آرمی پبلک سکول باندې کوم برید وشو هغه ډېره غمجنه او ډېر یعنی دغه واقعه ده چې هغه سړی را یادوي ځکه اوس هم دغه مور پلار اوس هم لا په احتجاج دي او هغوی نن هم دا غواړي چې د دوی د بچو قاتلان څوک دي. نو دا هغې نه پس یوه تګلاره د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د پاکستان په واسطه دا اختیار ورکړی شي چې خپل عدالتونه هم جوړ کړي او د دې سره سره په ملک کې چې څوک کم په وسله مار دی وسلوال دی که هغه په یو نوم دی او که په بل نوم دی که نوم یې بدل کړی د دې ټولو خلاف چې کومه دی یو یو شانتې کاروایي وکړي خو د پاکستان په وس هغه شانتې ونه کړل او دغه نیشنل اکشن پلان چې ورته وایي نو یعنی د دغه د لاندې اختیار ورکړل شو د پاکستان په واسطه خو هغه نه خو د ملک دننه سیاسي ګوندونو چې څه غوښتل هغه پاوز وکړو او نه چې د بهر دنیا نه امریکا، هند او ورسره دغه شانتي یورپین یونین او د دې نور ملاتړ. افغانستان خو د پخوانه لګیا او چغې وهلې وهلې چې زموږ په ملک کې لګیا دي د پاکستان لخوا لاس وهنه کیږي خو د افغانستان خبرې ته چا غوږ نه کیښود. اوس ټول نړۍ چې کومه ده هغه د پاکستان خلاف شوه او دا یو وجه ده چې د پاکستان د خپل پالیسیانو د وجه د پاکستان خلاف شوه. یعنی تر دې حده پورې اوس خبره راغله چې سعودي د پاکستان ته یو قسمه یو تحفه ورکړی وه یو نیم ارب ډالر چې وو هغه هم اوس واپس وغوښتل. دا خبرونه راځي په دا کې چې هغه سعودي اوس اسحاق ډار ویل دي چې سعودي رانه واپس غوښتل دي. اوس دا دنن خبرې دي د سون حقیقت د دې معنی دا ده چې پاکستان د خپل پالیسیانو لاسه بیا در سویلین حکومت تل ته وګوره د پاکستان خارجه پالیسی نشته، د پاکستان خارجه منیسټر، خارجه چارو منیسټر، وزیر نشته. خلق وایي نواز شریف چې کوم دی وزیر اعظم دی نو دی ورسره غم دی وزیر خارجه هم دی، او په اصلي مانو کې د پاکستان د پوز مشر چې کوم دی هغه د ملک وزیر خارجه دی، ځکه هغه په دورو باندې زی. نو دغه ټول چې څه غوښتنې وي د پارلمان کې اوسې د سیاسي ګوندونه، ځکه اوس دوه کاله پوره کیږي، په دسمبر کې بعد دوه کاله پوره شي، کوم چې اختیار د آئین د لاندې ورکړل شوی دی، نه د پوځي عدالتونو هغه نتیجې ورکړي، نه د هغه نیشنل اکشن پلان چې کوم دی هغې هغه نتیجې ورکړي. ټوله دنیا لګیا ده، امریکا لګیا ده، افغانستان لګیا دی، ورسره ټوله نړۍ لګیا ده. پاکستان ته وایي چې یو خدا د پاکستان او د هند په منځ کې چې کومه دوه واقعې دي، یو د پټانکوټ حمله ده، یو د بمبئی حمله دي، د کال 2008 دي که سویم د هغې وخت. هندوستان وایي چې خبرې د سره له شروع کوم چې د پټانکوټ د پلټنې وشي، او د بمبئی چې کوم د ممبئی ترګر بریدونه په هغې کې چې دلته پاکستان کې په عدالت کې کومې هغه دي مقدمې دي، د هغې څه وشو؟
بخنه غواړم تاسو خبره کټ کوم وخت کم دی که یو خو په دې ورسو کې په د پاکستاني وتلې ورسپانه کې هم دا رپورټ راغلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر ته دا په ډاګه کړی دی چې کمی مهمې مسلې دي په دې باندې اتفاق پکار دی. د دې اتفاق مطلب څه دی، او آیا تاسو وینئ چې د وخت کې خارجه تګلاره یا د ملک امنیتی تګلاره هغه د پوز کلاس پلاس کې ده، او حکومت ګینی په حقیقت کې بے بس دی؟
بالکل هم دغسې ده، حکومت بېخي بے بس دی تر اوسه پورې، ځکه خو حکومت پوز ته لګیا دی چې ما ته دا چې کوم زما د سویلین حکومت کار دی دا موږ ته را پرېږده. او د امریکا سره تعلق، د هند سره تعلق، د افغانستان سره تعلق، دا د پاکستان بهر دنیا ته یو سیره جوړوي. د پاکستان سیره په دغه غبان چې وته ګورو نشته، ځکه دغه اختیار ټول د پوه سره، د امریکا سره تعلق کړ پاکستان بي، د بر پوس په مرزي وي، د افغانستان سره تعلق څه دی، افغانستان کې لاسوهنه چي ده، دغه کومې ډلې چې دي تقویه کوي، دا د پوه د پوس د لارې د هندوستان سره تعلق چې کوم دی، که سویلین ګورمنټ غواړي زه تعلق کوم، هغه تر کارګل په شکل کې، هغه ته د اوړي په شکل کې، او دغه شان د پټانکوټ په شکل کې، په دا قسمه سيزونه روان دي. د پاکستان پوز نه غوښتنه شوې ده، هم ته اوس خپل سیاسي ګوندونه وکړه، نور نړۍ غوښتل چې جیش محمد خلاف کاروایو کوي، د دې د لیډرانو د تنظیم د لشکری طیبه د دې خلاف کاروایو کوي، حقانی نتورک د دې خلاف کاروایو کوي، او بیا دا چې د هند خود لا دغه چې کوم بریدونه شوي دي دغه پکې لا نور دي، تر څو چې اوس پوز او د پاکستان سیاسي ګوندونه هم دغه وایي دغه غوښتنې د پوز نه هغه هم کوي. نو دې ځای کې اوس یو خبره راغلې ده، یا خو په نومبر کې دغه چې کوم دی د ریټایر کیږي جنرال راحیل شریف، نو به کس راځي هغه خپله تګلاره بدلی، خو کچری نه نو کړه دوی په منځ کې دا خبره نور هم تاوتری خواله ته ورځي، نه پوهېږم چې د پاکستان پوز بس فیصلو کې. خو څومره چې خبرې د سیړنکاران یا د چارواکو سره خبرې شوې دي، امید هم دی پکې چې دا ممکنه ده، اوس د نومبر نه پس ممکنه ده وای، ځکه راحیل شریف ورسره هغه شانتې نرمي ونه ښودله د سویلین ګورنر سره چې څومره تمه وتې. بله دا وایي چې نه پوز به خپله پالیسي چې ده ځکه به نه کې بدله، چې د پوز بنیاد چې کوم دی د دې د پالیسیانو هغه د هندوستان سره په دښمنۍ دی، هغه افغانستان کې دننه په لاسوهنه دي، هغه تربیه شوي ډلې دي چې هغه افغانستان ډیسټبلایز ساتي. خو نن امریکا او ناټو په امریکا په افغانستان کې ناسته ده، حالات بدل دي. نو دا امکان ډیر دی چې پاکستان دغه خپل تګلاره بدله کړي او ځا یوازیتوب نه ځان راوباسي.
ډیره مننه فیروز خان صاحب.
مننه.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
نو قدر منو اوریدونکو د جیوار رادیو خبری خبرونه دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت نجاري شوی هغه وینا را ده کړی ده کوم کې چې د پښتونخوا صوبای وزیر ویلی وو چې چین وایي سی پیک پروژې کې غربي لاره موجود نه ده. بل لوري ته د عوامي نېشنل پارټي غړي زاهد خان په چین نیوکه کړی دی، ویلی دی دوی ته پکار نه دی چې د پاکستان په کورنی سیاست کې لاس وهنه یا مداخلت وکړي. په دې حقله پیروالای چا یو راپور را لګلې دی په ګډه به سره وورو.
د چین د سفارتخانې نائب مشر لخوا جاری کړل شوی بیان کې د عوامي نشتلګون په موقف احتجاج شوی دی او بیان کې ویلي شوی دی چې د یو 500 ارب ډالرو مالیت دغه پروژې د لاندې بلوچستان ایالت کې 14، سند کې 43، پنجاب کې 12 او خیبر پښتونخوا کې 8 منصوبو باندې کار روان دی او د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسي. نو بیا څنګه دغه منصوبې ته صرف د پنجاب او چین منصوبه ویل کېدلی شي؟ بیان کې هغه خبر هم رد کړی شوی دی د کم تر مخه چې د چین سفیر د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي دی چې د اقتصادي پروژې په نقشو کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ اړو سره شامل نه دی. څرګنده دی وی چې د پاکستان وړې صوبې د ډېر وخت راهسې اقتصادي پروژه کې د پامه غورځولو په سر د مرکزي حکومت خلاف تحفظات لري او په دې معامله احتجاج هم کوي. خو داسې ډېر کم په لیدو کې راغلي دي چې چینی حکومت په دې معامله د پاکستان د مرکزی حکومت یا د وړو صوبو کې د یو فرق پاره کړی وی او اوس په لومبي ځل د چین سفارتخانې داسې بیان جاری کړی دی د کم نه چې د پاکستان د مرکزی حکومت د موقف تایید کیږي. د چینی سفارتخانې بیان ته عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلي چې د دوی تحفظات او ګیلې د چین نه نه بلکې د مرکزی حکومت نه دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې چین ته د داسې بیانات ورکولو نه ډډه کول پکار دي کوم چې وړو صوبو کې د چین خلاف تحفظاتو ته د ودې ورکولو سبب جوړېدلی شي.
د نن نه تقریبا یو کال مخکې مونږ د چین ایمبیسی کې ملاو شو او دوی مونږ ته وویل چې زمونږ سره د ویسټرن روټ د سره حکومت پاکستان چې مونږ ته دا یاد دهاني وکړه چې پرایم منسټر وایي چې ما زه به په ویسټرن روټ باندې کار شروع کړم د مې 2015 کې چې کوم وعده کړو دا هغه وی چې هغه زمونږ سره سره ذکر نه کړی. دا څنګه زمونږ چې کوم خبرې کړي دي په دې کې که یو غلط وي نو مونږ ته دی وایي، خو مونږ ته دا وایي چې آیا که واقعي د نور صوبو د دینه پیدا نه هغه پیدا دي مونږ ته وښي چې په کوم ځای کې ده چې کوم دي وایي چې مونږ دومره زون په پلان کې ځکه نه دا صرف کاغذي دي، هوایی دي، زباني دي. نو زمونږ په مغربي روډ باندې په کوم ځای کې کار روان دی که دوی وایي هغه چې کوم جو به مغل کوټ دی نو هغه د ایشین ډونر بینک دی او هغه سنگل روډ دی. او چونکې مونږ دې ته ځکه د پنجاب او د چین منصوبه وایو چې چونکې چین خو را روان دی خو پنجاب دي نو دلته کې زمونږ حکمرانان چې دي نو هغې دي د چین او د پنجاب شته. دا زمونږ د حکومت غلطیاں نه دي او دې حد خبره ورسوله چې نن هغه زمونږ دوست ملکونه دي چې زمونږ ټول غټ دوست دی چې هغې نن په دې مجبور خو چې هغې یو سټیټمنټ ورکوي او هغه سټیټمنټ په عوام بیا په ښه نظر نه ګوري.
زیاتوي چې که د سی پیک منصوبې غربي روټ په حق له دوی تحفظات لري نه کړل شول نو دوی به د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د چین د سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی بیان د سی پیک منصوبې په اړه د خپل موقف غټ ثبوت بللې دی او د پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي چې دغه بیان نه په ډاګه کیږي چې اقتصادي پروژې کې اس قسمه بدلون نه دی شوی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
اوریدونکو نن به ډیوا رادیو کې میاشتنی مشاعره وی او برخه اخیستونکي شاعران دي ښاغلی ذوالفقار کیف، ښاغلی اختیار الله اورکزی، ښاغلی ډاکټر همدرد، ښاغلی درویش روخان او ښاغلی جاوید شاه درمان. کوربه رحمان بونری دی او وخت په پاکستان کې د شپې 9 بجې او افغانستان کې د شپې 8:30 بجې. زموږ سره اوسئ، په څو شیبو کې راځو تاسو ته خبرونو تفصیل وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در منو اوریدونکو د ریوا رادیو خبری خپرونه دوام لري. نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 8:30، افغانستان کې 8:00 او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11:30 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان ګډې پارلماني غونډه کې نن مخالفه ډلو په حکومتي تګلارو سختې نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سینیټر چودري اعتزاز احسن ویلي، تر څو غیر ریاستي قوتونه په آزاد مټ ګرځي، پاکستان به په نړۍ کې یوازې کیږي.
اور جب تک نان سٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں جلوس اور جلسے نکالتے رہیں گے اور تقریریں کرتے رہیں گے، یہ تو آپ کے اوپر الزام آئے گا.
د پاکستان سپریم کورٹ یا ستری محکمې یو ځل بیا د سرشمیرنې نه کولو په سر په حکومت نیوکې کړې دي. پاکستان کې تیر ځل سرشمیرنه 18 کاله وړاندې شوې وه.
زمونږ ډېرې مسلې پیدا کېږي، ځکه چې زمونږ په نیشنل اسمبلی کې مؤثره آواز نشته، ځکه چې بروټ میجارټي د پنجاب ده. د فاټا چې کوم دی سینسس ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې فاټا ته هغه کم از کم حقوق خو پرېږدي چې هغه مراعات هم وطن ته میلاوي.
او په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو لپاره نړیوال کانفرنس کې یو شمېر هیوادونو او ادارو د راتلونکو 4 کلونو پورې د 15.2 بلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده.
افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کېږي، نو دا د افغانستان سره مشروطې مرستې دي. په دې معنی چې موږ باید کومې ژمنه چې نړیوالې ټولنې سره مو درلود، ژمنو د عمل جامه واغوندو.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډې ایسته.
د پاکستان یو شمېر اپوزیشن پارلماني غړو ویلي په هیواد کې غیر ریاستي طاقتونو ته د تندروا کارونو ازادۍ ورکولو لوجې پاکستان په نړۍ کې ځان جدا کړی دی. د ګډ پارلمان شریکي غونډې ته د وینا په وخت د پیپلز پارټۍ سینیټر اعتزاز احسن ویلي، حکومت د ترهګرۍ خلاف جوړې کړې شوې تګلارې لاندې په غیر ریاستي عناصرو بندیز لګولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. نوموړي ویلي دغه غیر ریاستي خلک په اسلام آباد، لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې په ازاده توګه احتجاجونه، جلسې او تقریرونه کوي. دا په داسې حال چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار شوې دي او د دې وړاندې د هند برخې لاندې کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند په یو پوځي مرکز باندې تندروا وسلوالو برید هم کړو.
د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د سرشمیرنې پروسه زر تر زره پیل کړي. ستری محکمې ویلي سرشمیرنې د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي او د دې عمل سره به په پرمختیایي او صحي څانګې هم مثبت اغیز واچوي. سترې محکمې زیاته کړې چې هر 3 میاشتو کې د مشترک مفاداتو کونسل او غونډه ترسره کیږي او پکې 2% شتمنۍ او وسایل د نفوس په بنسټ ویشل کیږي او له بده مرغه په تیرو 40 کلونو کې د سرشمیرنې نه دي ترسره شوي.
روس ته امریکای سره د توانای او نیوکلیای تحقیق په سر د مرستو 3 کلیز زړون زندول دي. د امریکای یو اعلی چارواکي د روس په دغه ګام باندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي.
د افغانستان ولسمشر برسلز په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنې له ترلاسه کولو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی. بلې خوا د پښتونخوا پېښور ښار کې نن نامعلومه وسلوالو د ډاکټر عصمت په نوم یو تن په ډزو ویشتلی دی. نوموړی سخت ژوبل دی او د پېښور په روغتون کې د درملنې لاندې دی.
د پرتګال په خوانی وزیر اعظم انټونیو ګټرس په غیر رسمي توګه د ملګرو ملتونو راتلونکي سیکرټری جنرال منتخب شوی دی. د شورو پر د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د رائے وروستو د پرتګال وتلي سیاستدان او سفارتکار ته په 15 کې 14 رائے ورکړل شوې دي.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې پولې ته څیرمه شوې بمی چاودنه پړه د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. راپورونه ښایي په پیښه کې شاوخوا 40 تنه وژل شوي چې پکې زیاتره یې د مخالف ګوند ترکیې یاغیان شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو لنډې ستاسو واورېدو. د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسېره راغلې ده او تاسو ته کومه موضوع خوښه کړې ده.
د سویلی ایشیا د دو لویو اټومي طاقتونو هندستان او پاکستان ترمنځ دا وخت د هیمالیا د غرونو په منځ کې د پروت کشمیر په سر د توپو، د ماټرو او د ټوپکو ډزې اورېدې شي. خو دلته په واشنگټن کې د دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي محل د لاندې باندې ملمستیاګانو کولو جنگ تود دی. د دواړو ملکونو سفارتخانو په تیره نه د عالمی میډیا خبریالان د ماخام پر اوټای میلمانه کړي وو او ورته د خپل ملک قسمه قسم توامونه په وړاندې اخودي وو. نن د امریکې آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی د کشمیر په لانجه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د پروان تاوتریخوالي یو تفصیلي رپورټ د دې خوندور سرخط لاندې چاپ کړی دی چې د کشمیر د جنگ له سببه هندوستان او پاکستان واشنگټن کې میلمستیاګانو لا زور ورکړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان د سینټ غړي سینیټر مشاهد حسین د کشمیر په باب لا د خپل وزیر اعظم میاں نواز شریف د خصوصي استاذي په حیثیت واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته خپل تقریر کې کشمیر کې د هندوستان د لاسه د بشري حقوقو د سنگینو خلاف ورزو ذکر کړی دی. پاکستان داوا کوي چې کشمیر کې د جولای نه راپدې خوا د هندوستان د فوج د لاسه د سلونه د زیاتو کشمیریانو د وجلې کېدونه علاوه 12,000 کشمیریان سخت جوبل شوي هم دي. په دوی کې یو نیم سل هغه کسان هم شامل دي چې په چریدارو ټوپکو مخامخ په سترګو وښتې شوي دي. او چې په
ګران اوردونکو د ټیکنیکل مسلې له وجې مونږه تاسو ته چې کومه خبرو د پاکستان د امریکای میډیا ته کومه کتنه وه هغه زړه ووس تاسو ته مونږه تازه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب میډیا ته کتنه کړې ده چې په کومو مهمو او وتلو ورځپاڼو کې د نړۍ په مسلو باندې لیکل شوي دي، دا تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان د امریکای په مشرۍ کې د نیټو د فوزرو د یرغل سخت کال 15 کاله پوره شول. نن د امریکای مشهور اخبار شیکاګو ټریبیون د افغانستان د جنگ په موضوع یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د افغانستان جنگ د 15 کالو ناکامه. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې 15 کاله وړاندې امریکانو بمبار هوایي جازونو افغانستان کې په خپلو هدفونو بمبارۍ کړې وي، او په روانه هفته کې هم امریکانو فوزونو یو ځل بیا افغانستان کې خپلو غلیمانو پسې ټوپک راپورته کړی دی. خو په دې دواړو فوزي عملیاتو کې فرق ډیر واضح او ښکاره دی. په کال 2001 کې د امریکای د حملې په نتیجه کې د طالبانو حکومت نسکور شو، امریکای په کابل کې د خپل خوخي حکومت قائم کو، او اوسامه بن لادن د خپل سر بچکولو د پاره په تیښته مجبور شو. دا یقینا چې امریکای خپل یو ډیر لوی کامیابی بللې و، خو دا کامیابی پایدار ثابت نه شو. امریکني او نېټو فوزونه د افغان جنگ په بوختو کې اونختل، او نن هم په دې جنگ کې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خو کامیابی په نظر راځي او نه د دې جنگ د ختمېدو علامې ښکاري. مضمون زیاتی چې افغانستان کې فوری فوزی کامیابو امریکا په خپل فوزی طاقت ډیره مغره کړې وه، او دا یقیني هم پوښ شوی وو چې ګینه امریکا په افغانستان حمله کولو کې په حق ده. د دې بې ځایه خود اعتمادۍ له سببه امریکای په افغانستان کې سنگینی غلطۍ وکړي. امریکای خود افغانستان د سر دوباره ودانولو ډاګیزه داوی او لوزونه وکړل، خو دا لوزونه په صفا نیت او د زړه د خلاصه نه وو. امریکا په دې مخمسه کې پرته و چې آیا د افغانستان افغانستان د سر دوباره ودانه لپاره واقعي فوجي او ولسی وسیله د کار ته دین کی او یا که د دشمن دوالو ورستو افغانستان نه خپیس پکی کی. خو امریکای په دې کې یو لار هم اختیار نکا، بلکې د دې مقصدونو لپاره درمیانی لار خوخه. په دې لار د روانې دو تر مخه امریکا اگر ک تر اوسه پوری د یو بدترین انجام نه لا بچتا، خو د وتو لارې هم نشتا. شیکاگو ٹریبیون لکی چې د افغانستان په جنگ کې د 2300 امریکایانو د قربانولو او د 800 ارب ډالرو د تاوان کولو باوجود نن هم امریکایي قام افغانستان نظر غورځیدونکو خبرونه اوري، او کپدې ما بین کې په کندوز د طالبانو د قبضې د ختمولو غونډي څخه خبر ووري، نو هغه هم په وګونو بد لګي، ځکه چې د 15 کالو د جنگ وروسته طالبان اوس هم دومره تکړه دي چې کندوز قبضه کوي. د دې خبر اوریدو ته دوی تیار نه دي. نن ورځ د افغانستان دریو کې صرف دو برخی علاقې د حکومت د ولقي لاندې دي. بیروزګاری پکې 60% ده. په لکونو زړماتي افغانان افغانستان نه پتیخته دي، او په ایران، پاکستان او یورپ کې د باجرت جون تیری. کابل حکومت برسلز تخپل نمائندگان د نور مالی امداد د خواست د پاره لیږلي دي. د تازه خبرونو مطابق برسلز کې ناستي عالمی غونډي ورله د 40 کالو د پاره 15 ارب ډالر امداد منظور کړی دی. مضمون زیاتی چې د اربونو ډالرو دا امدادی رقم اوبو ته د غرزولو په مثال دی، ځکه چې افغانستان دا وخت په دنیا کې د بډو رشوتونو په حواله د ټولو نه زیات بدنامه ملک دی. شیکاگو ٹریبیون خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په کال 2001 کې په افغانستان د حملې په وخت په ښکارا د فوري نوعیت د کامیابۍ حاصلولو وروسته چا هم دا تصور نو کړی چې امریکا به په کال 2014 کې هم د افغانستان په دلدل کې انختی وي. امریکي یقینا چې په یو داسې مهم کې لاس اچولی دی چې د دې د وس نه بهر و. د جنگ د لاسه لوټي لوټي یو غیر ترقي یافته افغانستان ته په راننوتو، چرته چې امریکایان د هغوی په ژبه نه پوهېدل، د هغوی تاریخ ورته معلومه نو، نه ورسره مذهبي یا ثقافتي تړونو. امریکې صرف د خپلې پیسې، فوجي طاقت او د ښو ارادو په مفروضو د کامیابو او ښو نتیجو امیدونه کړي وو.
اوریدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه دوام لري. نن به د ډیوه رادیو مشتنی مشاعره وي او برخه اخیستونکي شاعران دي: ښاغلی ذوالفقار کیف، ښاغلی اختیار الله ورکزی، ښاغلی ډاکټر همدرد او ښاغلی درویش روخان. د دې ترڅنګ ښاغلی جاوید شاه درمان به هم وي په خپرونې کې ستاسو سره، او کوربه به وي رحمان بونیری. وخت به وي د پاکستان په وخت د شپې 9 بجې او افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې. دغه مشاعره اوریدل مه هیروي. او اوس راځو د یو راپور ولوري ته چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د حکومت نه غوښتنه کړې چې په هیواد کې دي د سرشمیرنې پروسه زر تر زره پیل کړي، او په حکومت یې سختې نیوکې هم کړي دي. په دې هکله د ریاض حسین دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دفتر عدالت دغه حکم په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په حکومتي سطح باندې پرلپسې د ملک دننه سرشمیره ځنډولې کیږي، چې ورباندې ستر عدالت په خپله نوټس اخیستی دی. په ملک کې دغه سرشمیره څومره مهمه ده؟ په دې حقله د قامی وطن پارټۍ مشر غړي هاشم بابر وایي چې کچرې په ملکي سطح باندې سرشمیره سرته ورسولی شي، نو په خصوصي توګه وړو صوبو او قبایلي سیمو ته به خپل حقونه هم میلاو شي.
سوچ دی قوی سوچ دی چې سنسس چې کوم دی انجینئر کې بل چې کوم دی د پښتونخوا صوبې دپاره، خصوصا د وړو صوبو دپاره عموماً چې کوم دی، دا زموږ په نقصان کېږي. په دې نقصان کې چې کوم دی زموږ ډېرې مسلې پیدا کېږي، ځکه چې زموږ په نیشنل اسمبلی کې مؤثره آواز نشته، ځکه چې بروټ میجارټي د پنجاب ده. د فاټا چې کوم دی سنسس ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې فاټا ته هغه کم از کم حقوق خو پرېږدي چې هغه مراعات هم وطن میلاړي.
د سپریم کورټ وینا ده چې دغه سرشمیره په جنگی بنیادونو باندې پکار ده چې په ملک کې د تعلیم، صحت او پرمختیا د پاره د وسایلو تقسیم په صحیح توګه مخې ته راشي. خو مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د امن او امان د خراب صورت حال له کبله پاکستانی ځواکونه په مشرقي او مغربي پولو باندې د جنگونو سره مخ دي، او د ځواکونو نه بغیر په ملک کې چاته هم سرشمیره قبول نه ده. په دې حق لمو چې کله د مشر خبریال شمس محمد نه وپوښتل، نو هغوی وویل چې سرشمیره ډیره ضروری ده او پکار ده چې دغه په مختلفو وختونو کې سرته ورسول شي.
دا په نمبر وار باندې هم کې دي شي کبه کې دوی دا خبره ده او کس نه بهانه جوړي چې دا مونږه مخکې رسټو کو نو کې دي شي بعضي صوبې یا بعضي علاقې خپل آبادی ډېره زیاته شو کول د پاره چې ډېر غلط او د شمار مخې ته راوړي. دا هم کې دي شي چې دغه مرد شماري دي په برخو کې وشي مخکې رسټو دی وشي کفر څه ډېر که ځوانان د فوج نه دي اوسګار نو یو لک کسان خو اوسګاري کې اول په یو صوبه کې وشي بل کې وشي. آئینی دا وایي چې په ملکي هر لس کاله پس خامخا دغه مرد شماري په کار ده چې د هغې په بنیاد باندې د وسایلو تقسیم وشي او خلکو ته خپل حقونه په صحیح طریقه باندې ملاوي.
په پاکستان کې اکثره وړې صوبې د سرشمېرې غوښتنې کوي خو د مرکزي حکومت له طرفه د تیرو اتلسو کالو راهیسې دغه سرشمېره ځنډولې کېږي. په مرکزي سطح باندې جوړ کړی شوی مشترکه مفادات کونسل هر درې میاشتې پس راغونډېږي چې پکې صوبایي مشران هم ګډون کوي. د مرکزي حکومت له طرفه وخت په وخت دا خبره څرګندېږي چې د سرشمېرې دپاره 3 لک پوځي ځوانان او 1.5 لک استادانو ضرورت دی چې تر اوسه پورې د دې دپاره څه پلان نه دی جوړ کړی شوی. د پاکستان د آئین مطابق هر لس کاله پس په ملک کې سرشمېره ضروري ده چې پکې د وسایلو د تقسیم فیصلې سر ته رسول شي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې د آئین مطابق 2.8% د وسایلو تقسیم د آبادی په بنیاد کیږي، 10% د غربت او بنیادی اډانې په بنیاد او 15% د محصولاتو یا ټیکسونو په بنیاد راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د استحکام لپاره ډیر ضروری دی. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د نیټو د پوځي چارو کمیټې د چیرمین پیټر پاول سره د خبرو په وخت کړې دي. اخواته د پاکستان خارجه دفتر بیان نفی زکریا ویلي دي چې په برسلز کې د افغانستان په سر د نړیوالو مرستندوی هیوادونو د غونډې په موقع باندې د خارجه چارو د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز د افغان صدر اشرف غنی او د چیف اگزیکیټیو عبدالله سره لیدل کتل کړی دي او د افغانستان د سولې په سر یې ورسره خبرې کړي دي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان په سفر راغلی د نیټو د ملټری کمیټي چیرمن جنرل پیټر پیول سره د لیدنې په مهال وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي چې په سیمه کې د امن لپاره په افغانستان کې استحکام ضروري دی او په دې اړه د پاکستان سیولو عسکري مشران د افغان مشرانو سره په رابطه کې دي او د افغان حکومت په خواست د روغې جوړې د عمل لپاره مرسته رسوي. وزیر اعظم یو ځل بیا دا هم ویلي چې افغان دښمن د پاکستان دښمن دی او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به هر ممکنه مرسته جاری ساتي. بل پلو ته ونیزه خبرې غونډې په مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په برسلز کې د سلاکار سرتاج عزیز د افغان صدر اشرف غنی چیف اگزیکیټیو عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدنې پخلی کړی او ویلي چې په دغه لیدنه کې د افغان استحکام او امن په اړه د خبرو سره سره د کیو سی جی د اهم کردار او رواني هڅې په اړه هم خبرې سوې دي.
Pakistan has also pledged additional $500 million yesterday in development assistance to Afghanistan.
The Pakistan laadha د افغانستان د معاشي استحکام لپاره د 50 کروڑ ډالر نورې مرستې ورکولو اعلان هم سوی دی. دوی زیاته کړه چې د افغانستان امن نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ډیر ضروري دی او پاکستان هم په هره کچه په دې اړه مرستو ته تیار دی. د پاکستان د مدیره حصې د دغه دعوو باوجود افغانستان د بې اعتمادۍ ښکار دی او تورونه لګوي چې پاکستان د دوی پر مځکه کېدونکي بریدونو کې د طالبانو مرسته کوي. د افغان مشرانو دا هم وینا ده چې طالب مشران په پاکستان کې پر ځای نه لري او د دغه ځای څخه په افغانستان کې بریدونو منصوبې هم جوړوي خو پاکستان د دغه طالب مشرانو په ضد څه عملیات نه کوي. افغانستان دا هم تور لګوي چې پاکستان دغه طالبان د روغې جوړې د خبرو لپاره تیارولو کې هم سنجیده نه ښکاري. د دغه ونې غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یو بلې پوښتنې په جواب کې په نړیواله کچه د پاکستان په یوازې پاتې کېدو د حکومت
Such speculative stories on matters of national security are not helpful for the national causes.
د نېشنل سکیورټي په معاملو د غشان به بنیاد ریپورتونه د کامي مقصدونو لپاره مرستیاله نسی کېدی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، یو بل مهم راپور ولوري ته ځو چې د افغانستان پرمختیایي کومه غونډه چې په برسلز ښار کې دوام درلوده هغه هم پای ته رسیدلې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې ده، او دغه ژمنه، دغه مرستې به او دغه غونډه به په افغانستان کې څه بدلون راولي او کومو څومره ارزښت ورته لري. په دې حق لازمونږ همکار مجاهد جواد تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي.
د بروکسل کانفرنس او په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو لخوا، لکه څنګه چې تاسو ولید، 15.2 میلیارد ډالرو مرسته خورا زیات ارزښت لري. افغانستان لا اوس هم په خپلو پښو نه دی ولاړ او لا اوس هم پر بهرنیو مرستو تکیه لري. دغه مرستې به د څلورو کلونو په موده کې، یعنی له 2018 څخه تر 2020 میلادي کاله پورې له افغانستان سره کیږي، چې په دې توګه به د افغانستان اقتصادي ډګر نور هم پرې وده وکړي. له شک پرته به په دغو مرستو سره د بیا رغونې او په اقتصادي ډګر کې ډېر مهم کارونه وشي. د بیلګې په توګه په دغو پیسو سره به په افغانستان کې د اوبو او برېښنا نورې پروژې پلې شي، او همدارنګه سړکونه، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او داسې نور مهم کارونه به پرې وشي. اورېدلې به مو وي په خبرونو کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د بروکسل له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې په راتلونکو کلونو کې به په افغانستان کې دومره د اوبو بندونه جوړ شي چې په تیرو 2.5 کلونو کې په افغانستان کې نه دي جوړ شوي. ښاغلي غني تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان دومره زیاتې اوبه لري چې که ترې سمه ګټه واخیستل شي نو ارزښت به یې له تیلو کم نه وي. دغه راز د بروکسل غونډه کې په یو شمېر سیاسي مسلو هم خبرې وشوې. د بیلګې په توګه د سولې یادونه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې د ګلبدین حکمتیار په پل دی پل کېږدي او د سولې له روان بهیر سره دی یو ځای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د بروکسل له غونډې څخه بیرته کابل ته لستنېدو سره سم له ژورنالستانو سره خبرې کړې دي. ولسمشر غني د خپلو خبرو پر مهال اندېښنه هم څرګنده کړه چې طالبانو تل د سولې خبرې رد کړې دي. د بروکسل د غونډې بل ستر سیاسي اړخ دا و چې افغانستان اوس هم د نړیوالو د سیاست په مرکز کې ځای لري. دا مهال په نړۍ کې زیاتې نورې غټې مسالې هم شته، مثلا د سوریه یا شام روانې جګړې، له دغو جګړو څخه د لکونو کډوالو ناورین یا بحران چې نه یوازې ګاونډیو هیوادونو ته بلکې حتی اروپا، امریکا او کاناډا ته هم په ګڼ شمېر روان دي. ولې بیا هم د افغانستان ستونزه نړیوالو ته دومره مهمه ده؟ د دې دلیل څه دی؟ افغانستان نه یوازې د آسیا د زړه ځای لري، بلکې په افغانستان کې د تروریزم شته ستونزه کولای شي د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ستونزې جوړې کړي. له همدې امله نړۍ باید افغانستان له دغې نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او جګړې په برخه کې یوازې پرې نه ږدي، بلکې باید په خپلو پښو یې ودروي ترڅو سیمه خوندي او آرامه شي. او دا څنګه امکان لري؟ یعنی افغانستان باید څه وکړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ اقتصادي باید وده عمومي او د فساد مخنیوی وشي، امنیتي ځواکونه یې غښتلي شي او په عصري وسلو سنبال شي، ترهګري باید وځپل شي او امنیت ټینګ شي، سوله راشي. دا د څو لسیزو جګړو ته د پای ټکی کې باید کېښودل شي، او بالاخره یوه قوي، آزاده او خپلواکه د مرکزی حکومت اداره جوړه شي چې ټول اړین اصلاحات پکې شونی وي او امکان ولري، او دا ټول د نړیوالو له مرستې پرته امکان نه لري.
ژوند اوسې ډېره مننه جواد صاحب.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یو دی چرته چې تر ټولو زیات خبریالان د ژوند د خطر سره مخ کیږي. ډیرو پکې خپل ژوندونه هم د لاس ورکړي دي. په پیښور کې د خبریالانو د تحفظ لپاره د تربیې د دوه ورځو یو غونډه شوې ده. په دغه تربیه کې خبریالانو ته سخودل شوې دي. ریپورت پی د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
موږ سره دا مهال د دغې ادارې پروینشل کوآرډینیټر شمس الهادی دی. شمس الهادی صاحب، که په لنډو کې مراته وویل چې څه ضرورت دی دغه سی ټریننګونو یا روزنو د قبایلي صحافیانو لپاره؟
بنیادی طور مونږ د سی پی ڈی آئی په ټول پاکستان کې تقریبا 1500 صحافیان چې دی ایله په فزیکل سیفٹی حوالے سره ټریننګ ورکړي. خو بنیادی طور ټول کزه تاسو ته په لنډو کې وامه، مونږ دې کې دام کوشش کړی دی چې د دې کم لیگل سایډ دی یا فزیکل سایډ دی چې نن تاسو لیدل ډبل 1 ډبل 2 والا هم راغلي وو دی دغه کې، او کده دی نور اړخونه دي. نو مونږ کوشش کړی دی چې دوه ورځو ټریننګ کې دا غیتا هغه معلومات ورورسو
غیاز کم سپ دغه دو ورځې د روزنی چکم وظیفه تر سره کول غیاز سپ تاسو ته وایي چې څه قسم معلومات تاسو قبایلی خبرالنو له هغوی د شخصي تحفظ په حق لرئ؟
خبر ضروری ده، خو خبر داسې خبر نه ده ضروری چې د صحافی خپل خبر جوړ شي. دو ورځو ټریننګ چې موږ ډیفرنټ شو نه باندې چې قانوني طور باندې څه حقوق شته صحافی ته، سټوري چې کله دا کور کوي څه شي خیال وساتي. ابل دادا چې نن سبا موبایل او ټیکنالوژي دور دا، خو خپل سټوري سیف ساتلو باندې سایبر سکیورټي باندې څنګه د کار کوي؟
مجیب رحمان موږ سره موجود دی، د دوی تعلق جنوبی وزیرستان سره دی، وانی نه دوی راغلي دي. مجیب، څه شی تاسو په دغه ټریننګ کې زده کړ او څه داسې نیمګړتیا وه چې تاسو سره پورې محسوس کوله چې هغه ستاسو چې کومې ذمواري دي د صحافت پای کې تاسو محسوس کړی دي؟
په وړومبي ځل دغه وینو چې قبایلي صحافیان د بجوړ نونسا تر د وزیرستان پورې دلته په دې ټریننګ کې دوی شرکت کړی دی، نو زه وایم چې دوی د دې نه خبر شول چې زمونږ د ژوند څونه ضروری دی. د صحافیانو د ژوند د ژغورنې لپاره دغه ټریننګ، زه وایم چې قبایلي صحافیان د دې نه دي خبر. او مزید زه د دې ادارې نه دا خواست کوم چې که دوی مزید دا ټریننګونه قبایلي صحافیانو لپاره نور ټریننګونه دغه کې، نو مطلب دی چې قبایلي صحافیان به د دې نه پوره پوره ګټه واخلي.
عظمت علی زی، تاسو د پړه چینار کورم ایجنسی نه راغلی که دغه نن دغه دوه ورځې ټریننګ باره کې مراته ویل چې څه داسې نیمګړتیاوې وي چې اوسه پورې تاسو محسوسولې او په هغه به دغه ټریننګ کې پوره شوې؟
مو دې زه کې فرسټ ایډ کوم پروګرام ولیدلو، 2211 دا انتهایی بهترین پروګرام ویلې. څه اول صحافي څه خپل په زنده نه وي او خپل څه کلیر نه وي، هغه رپورټ به څه کلیر شي.
عمران شینوال، تاسو له نیکوتل خیبر ایجنسی سره تعلق لري، څه فکر کوئ چې آیا نور چې تاسو کوم همکاران دي په قبایلي ایجنسیو کې هغو ته دغه ټریننګ ضرورت شته که څنګه، او څنګه وکړی شي چې هغه تم دغه ټریننګ یا دغه روزنه ورکړی شي؟
بالکل، د میډیا سیفټی ټریننګ حوالې سره د قبایلي صحافیانو ته ډیر زیات ضرورت دی، او بهتره دا ده چې دا په تحصیلونو په سطح په پریس کلبونو کې وشي.
ستاسو د ټولو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره د دومره معلوماتي خبرو شریکولو ډیر ډیر مهرباني.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې دی د اداري او د غیداریا د امریکای حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عام طور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسم خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي، یا ترهګري کړي وي، یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډېرې اهمې ذمواري سپارلې شوي وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 12,240 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی، او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسي د غزه پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی، هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی، او په دې حیثیت کې دته په غزه کې د امن او امان پر ځای ساتلو ذمواري ورکړی شوی وي. د با په دې عہده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلې. د الاقصا ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولې شوی دی. الاقصا ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده، او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنگیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وسو اختیار لاندې راتلونکی د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی، او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوي دي. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په هیڅ د اعلان کولو نه امریکای د ټول مال حال او بینک کاتی بندي کړی دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د دې پر رسیدوې قدغن لګولې وې. په دې د او د ملګری د حماس په خونړې ایجنډا د عمل کولو جوګا نه دی پاتې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.